د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شبر کوربم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوړي السلام علیکم. په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن اعلان شو، په دې ډله کې کوم کسان راغونډ شوي دي؟ د پاکستان او افغانستان د مشانو د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو مخبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې د موټر بم چاودنه شوې ده، او د انډونیزیا په مرکز جاګارتا کې نن چاودنې شوې دي او ورسره جوخت ډزې پیل شوې دي. د دغو یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
د انور الحق هدی په مشرۍ د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیسیون د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه وکړه. د ټولنیز عدالت غورځنګ لسګونه غړي او عام خلکو نن په ولاریون کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش غوښتونکي شول، او په فرا کې نن په یو ترافیکي پېښه کې درې تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. پوره خبرونه د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوی سیاسي اپوزیسیون د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دغه اپوزیسیون مشر انور الحق هدی نن ویل چې د په مشرۍ اپوزیسیون یا نوې ملي جبهه کې لزګونه ګوندونه او مدني ټولنې غړیتوب لري، او د اوسنیو ټولو کړکیچونو د حل لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتونکي دي. ښاغلی هدی ویل چې د اوسنی حکومت کړنې دوی ته د منلو وړ نه دي او له خلکو سره شوې ژمنې نه دي پر ځای شوي. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې اوریدلای شئ. د ټولنیز عدالت غورځنګ لزګون غړیو او عام خلکو نن په لاریون کې د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش غوښتونکي شول. لاریون کوونکو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل او په دې برخه کې هر ډول سیاسي او قانوني خنډ هوار کړي. لاریون کوونکو خپل لاریون د کابل له بهارستانه پیل کړ، خو کله چې لاریون ورو ورو په تاوتریخوالي بدلید او د حکومت د مشرانو عکسونو ته اور اچول کېد، د پولیسو لخوا مخه ونیول شو. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې له سړک نه د یو بس په اوښتو سره درې تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د فراه د والی ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار د هرات کندهار په لویه لار له سړک نه یو خواړه ته د 303 ډوله بس موټر په غورځېدو سره وشوه، او زیانمن شوي کسان ټول د فراه اوسیدونکي چې هرات ته روان وو. ښاغلی مهری وویل د پیښې ټپیان د درملنې لپاره هرات ته انتقال شوي، او پیښه د موټر چلونکي د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې وه. او په پکتیکا ولایت کې د 6.5 میلیون افغانۍ په لګښت دیرش کلیوالي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیکا والي امین الله شارق د پنځمې پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د څښاک اوبو لپاره د څاګانو کیندل، د سړکونو او پلچکونو جوړول، او د جرګو او مرکو لپاره د ځانګړیو سالونونو رغول شامل دي. د ښاغلي شارق په خبره په جانیخیل ولسوالۍ کې بل دغو پروژو نه څه باندې 3000 کورنۍ برخمنې شي. دا د افغانستان مربوطو خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به صادق رښتینی درواوروي.
د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې یو موټر بم چاودنې 15 کسان وژلي او کم تر کمه 9 نور ټپیان کړي. د ترکیه چارواکي وایي چې دغه بم چاودنه تیر شپه په دیار ایالت په چنار ښار کې چې اکثره اوسیدونکي کوردان دي رامنځته شوې. ویل کېږي چې دوه کسان په چاودنه کې وژل شوي او درې نور د چاودنې ځای ته نږدې د یو تعمیر د چپکېدو له امله وژل شوي دي. د چارواک په وینا تر چاودنې وروسته حمله کوونکو د پولیسو پر مرکز د راکټ او ماشیندار ډزې کړي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دي منلې، خو د ترکیې چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې د کوردستان د کارګری ګوند لاس لري. د ترکیې په چنار کې دغه حمله یو ورځ وروسته تر هغه رامنځته کیږي چې د دې هیواد د مرکز استانبول په سلطان احمد سیمه کې لس تنه جرمنیان ووژل شول. ترکیې ویلي چې د استانبول په دغه چاودنه کې د داعش ډلې وسلوالو لاس درلود. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې نن چاودنې وسوې او ورسره جوخت ډزې پیل شوې. پولیس وایي چې لږ تر لږه یو چاودنه شایي انتحاري وي. لږ تر لږه شپږ چاودنې سوي او شاهدان وایي چې درې مړې لیدلې دي. یوه چاودنه د قهوې په مشهور کافي سټاربکس کې سوي او وروسته امنیتي ځواکونه لیدل سوي چې د دې کافي ودانۍ ته ننوتل. د جاکارتا پولیسو په ټویټر لیکلي چې یوه چاودنه د سارینا مال په نوم د پلورنځیو مخته سوي چې د انډونیزیا د پلازمینې اصلي او لوی تجارتي مرکز دی. پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له دغه مرکز او د هغه کړکیو لیرې اوسي چې ویره ده ممکن هلته نورې چاودنې وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له دې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اتمي پروګرام د موافقې په اساس خپلې کلیدي ژمنې پوره کړي، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم سي. ښاغلي کیری پرون چهارشنبه وویل ایران د موافقې له غوښتنې سره سم د عراق د درنو اوبو د ریکټر ویجاړولو ته خورا ورلمسوي. د همداراز وویل یوازې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر ماته حال راکړ چې د اټومي ریکټر پلاتیوم نور نستا او په څو ساعتونو کې به ویجاړ او له کانکریټو ډک سي. د همداراز وویل کله چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره تصدیق کړي چې ایران موافقه اجرا کړې، بندیزونه به لیرې سي. او یو عراقي پناه اخیستونکی چې ویل کیږي د داعش ډلې ملګری به وي او غوښتل یې چې د امریکا د تگزاس ایالت په یو لوی مارکیټ کې بم ځای پر ځای کړي په بند محکوم شوی. عمر سید الله هردان په 2009 میلادي کال کې د تگزاس ایالت په یوستن ښار کې پناه اخیستې وه. ویل کیږي چې دی د تورستي ډلو سره په همکاري تورن شوی او پر خپلو کړنو اعتراف کړی. د عیني شاهدانو تر خبرو وروسته چې هردان یې د تگزاس په یو مارکیټ کې د بم ایښودو په جرم تورن کړ، قاضي د نوموړي د بند حکم صادر کړ. د هردان د نیول کېدو سره د تگزاس والي د ولسمشر اوباما د مهاجرینو پر سیاست انتقاد کړی. نوموړي د جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د مهاجرینو پر سیاست د بیا کتنې غوښتنه کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د حکومت اپوزیسیون اعلان شو. وړاندې مو له دې خبره و چې کوم کسان په دې ډله کې راغونډ شوي دي او هدف یې څه دی. د اپوزیسیون په اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
اپوزیسیون په حقیقت کې د حکومت مخالف نه دی، حقیقت کې اپوزیسیون د حکومت همکار دی.
خدا اپوزیسیون وایي چې باید ورلمخه انتخابات وشي. د افغانستان د ولسمشر او د پاکستان د سریاسم د ټلیفوني مکالمې له جزئیاتو مو خبرو. د نورستان والی د دغه ولایت وکیلان د طالبانو په ملاتړ تورنوي.
زما د وکیل صاحبانو سره د اختلاف ټکی هم ده. هغوی ټیکهداران دي، د دې لپاره چې صرف ټیکې واخلي. همدغه منطقه کې طالبان ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی خپل تړون بولي.
د لوبو له میدانه پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ د راتلونکو پروګرامونو له جزئیاتو خبرو.
د افغانستان کې د بورډ هم دا پلان ده چې د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره چې لوبې اخلي ترسره کوي تر څو د لوبغاړو په وړتیاو کې ښه والی رامنځته شي.
د کور کلی په پروګرام کې مو د یو دود مسله څېړلې.
په هغو باندې چې مړی وشي یا لک روپۍ یا زیات یا کمې، هغوی په هیڅ صورت نه لري.
د افغانستان د نوی ملي چپې په نوم سیاسي اپوزیسیون د خپل موجودیت د اعلان ترڅنګ په هیواد کې ژر تر ژره د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د دغه چپې غړیو نن د ملي وحدت حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې ناکام وباله. قسیم سولمل د ملي چپې د پرانستولو غونډې ته نن ورغلی دی او جزئیات یې راکوي.
د ملي جبهه په نوم نوې جوړ شوی سیاسي اپوزیسیون ټینګار کوي چې له قانوني لارو د حکومت بدلون په افغانستان کې روانې نخوالې له منځه وړلی سي. د دغه جبهه غړو چې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي د بیلابیلو ګوندونو غړي او مدني فعالان پکې غړیتوب لري، د پنځشنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. د ملي جبهه مشر او د سوداګرۍ او مالیې پخواني وزیر انوار الحق هادي غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د ملي وحدت حکومت باید خپل ځای بل حکومت ته پرېږدي.
دا افغانستان د نوې ملي جبهې په اند دا افغانستان تسکنون د ملي وحدت حکومت باید په قانوني ډول خپل ځای د تازه انتخاباتو له لارې له اساسي قانون سره سم یو نوي مشروع باکفایته او صادق حکومت ته پرېږدي.
شغلی هدی ویل چې د ملي وحدت حکومت جوړش د اساسي قانون خلاف دی او په خبره حکومت د مشروعیت له بحران سره مخامخ دی. د زیاته کړی چې د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت، اقتصادي ودی، شې حکومتوالۍ او نور برخو کې پاتې راغلی دی او د غرزه د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د حکومت د روانو هڅو پر څرنګوالي انتقاد وکړ. د افغانستان ملي جبهه همدارنګه خبرداري ورکوي چې حکومت شاید د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه جوړه نسی کړی او اوسنی حکومت په همدې شکل دوام وکړي چې په هغه صورت کې به د دوی په وینا پر وړاندې قانوني مبارزه پیل کړي. په همدې حال کې د عدالت او پراختیا ګوند مشر سید حسین سید جواد حسینی چې د ملي جبهې غړیتوب لري، د دغه جبهې په پرانیست غونډه کې د سیاسي اپوزیسیون د جوړېدو د اهمیت په اړه ویل:
در نظام های دموکراتیک و مردم سالار د یوې په دیموکراتیک او ولسی نظامونو کې د اپوزیسیون ډلې شتون یو ضروري مسله ده. په حقیقت کې اپوزیسیون د خلکو سترګې او غوږونه د حکومت څارونکي او د ملت ژبه ده. شغلی حسینی وایي یوازې د اپوزیسیون په موجودیت کې دی چې حکومت فساد، کمکاریو او د قانون نقص ته متوجه کولای سي. د ملي جبهې غړو په اساسي قانون کې له بدلون سره هم مخالفت څرګند کړ او اوسنی ریاستي نظام یې د افغانستان لپاره غوره وبلی. څه باندې میاشت مخکې د حراست او ثبات په نامه هم یوه شورا جوړه سوې وه چې هدف یې په حکومت کې د اصلاحاتو راوستل ښودل سوې وه. د ثبات او حراست په نوم شورا کې بیا اکثره د جهادي تنظیمونو مشران، پخواني قمندانان، د حامد کرزي د حکومت وزیران او نور لوړپوړي چارواکي شامل دي. افغان حکومت تر اوسه د ملي جبهې د غوښتنو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په وار وار د خپلو ژمنو پر عمل کېدو ټینګار کړی دی. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د نوی ملي جبهې سیاسي اپوزیسیون جوړ شو او ویل چې باید انتخابات وشي، او د دوی په وینا د ملي وحدت حکومت خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي، ځای باید بل حکومت ته پرېږدي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اپوزیسیون جوړول یو ضرورت ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمن د سیاسي چارو له کارپوه داود مایار سره مرکه کړې او په سر کې د افغانستان په اوسني وضعیت کې د دې ضرورت د بیان پوښتنه ترې کړې. ښاغلی مایار وویل
د اپوزیسیون تعریف یا دغه ایده د نوم داسې په عوامو کې داسې انعکاس کړی دی چې ګویا دا یو مخالفه ډله د حکومت په ضد جوړېږي. زما په نظر همدا قصې چې د حکومت په ساختار کې د حکومت عنصرو تضارت دی، درې قوو تضارت دی، مثلا وزارتونه او مربوطه مثلا مراجع تضارت دی، همداسې د نظارت لپاره اپوزیسیون ته ضرورت. اپوزیسیون په حقیقت کې د حکومت مخالف نه دی، په حقیقت کې اپوزیسیون د حکومت همکار دی. کچری اپوزیسیون عمل د اپوزیسیون منطق ولري. کچری مثلا اپوزیسیون راضی حکومت نفیه کوي، حکومت عمل نفیه کوي، نو دا فقط کې هغه مخالف دی چې حکومت مشکل ساز دی. کچری د اپوزیسیون هدف نه دی، کچری د اپوزیسیون هدف اسلامي چفلی اپوزیسیون هدف هم نه دی. بیا په دې صورت کې اپوزیسیون یو ضرورت دی، په اوسني شرایطو کې کېدای شي حکومت ته داسې مشوره ورکړي چې موږ د مخالفینو په موارد کې دا د اقدام باید وکړو، یا مثلا د صلح په موارد کې دغه اقدام باید وکړو. په دې صورت کې اپوزیسیون د حکومت هم به همکار نقش بازی کوي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې اپوزیسیون د نظام د سلامت لپاره د حکومت همکار دی؟
بله، د اپوزیسیون اصلي تعریف د اپوزیسیون اصلي منطق همدغه ده چې د حکومت د باندې نه دوی راځي او د حکومت کارونه نقد کوي، خلاګانې ورته په ګوته کوي، او که چېرې حکومت ښه اقدام کوي هغه ورته تاییدوي. په دې صورت کې اپوزیسیون د یو ناظر او د یو مشاور نقش بازی کوي. اپوزیسیون مخالف دی، مخالفین هغه کسان دي چې د حکومت د باندې او د قانون اساسي مخالفي او د حکومت د نسکورېدو لپاره مبارزه کوي، هغه په مخالفینو کې راځي. حال دا چې اپوزیسیون بنده نظام کې همدغه قانون اساسي مني، خودی د حکومت د باندې نه د ناظر نقش بازی کوي.
بله، مایر صاحب، اپوزیسیون باید څوک وي؟ هدف مې دا دی چې نن سبا که ځینی کړی د اپوزیسیون غږ کوي، تر ډیره لیدل شوی چې همدغه کسان د انتخاباتي مبارزو پر مهال د دغو دوو ټیمونو پلویان ول، دوی سره مثلا جوړه کار کړي دي د دوی د اهداف پر مخ بیول لپاره، د دوی د بری لپاره. نن څنګه مثلا همدغه کسان ولې په حکومت کې دننه همدغه مرسته نه کوي چې د اپوزیسیون په توګه باندې راولړیږي او غواړي چې حکومت سره په دې ډول باندې همکار شي، ولې په نظام کې دننه نه؟
جالب سوال دی. مسئله د سپیچ په سیاست کې اصول دي. اصول د سیده چې په سیاست کې دوست او حریف دائمی نه وي، او د اپوزیسیون تاسو د اپوزیسیون د تشکیل په موارد کې ویلي. اپوزیسیون په حقیقت کې هماغه احزاب دي په نور ممالکو کې چې هغوی په انتخاباتو کې برنده نه وي، د نظام نه د باندې پاتې شي. نو دوی سره متخصصین دي په مختلف ابعادو کې. دوی راځي د اپوزیسیون په شکل خپل افکار حکومت ته وړاندې کوي او په حکومت باندې د ناظر نقش بازی.
د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وویل د حکومت د کارونو د څارنې لپاره اپوزیسیون ته اړتیا شته. خو د افغانستان د نوي ملي جبهې سیاسي اپوزیسیون چې نن د خپل موجودیت اعلان وکړ، ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات ژر تر ژره ترسره شي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړې دي.
و افغانستان کې د بچبازی دی او قربانی لخلې
نه یو تمخه بازی کوم امر منده د لوه توان جواب دادم. د دې جنایت تر شا د ټولنې د کومې طبقې د خلکو لاس ده؟
د غریب کورنۍ نه اړ نشته هغه چې باید توان ونیږي.
آیا افغان حکومت د دې پدیدې د مخنیوي لپاره جدي اراده لري او کنه؟
چې اطلاع ترلاسه کړو او راپورونه مستور شي نو جدي اقدام کوو.
په دې اړه بشپړ راپور ډیر ژر له ازادي رادیو څخه.
د پاکستان حکومت په جلال آباد کې پر خپل کنسولګری وسلوال بریت خندلې او وایي چې افغان حکومت یې غوښتي دي چې د دوی ډیپلوماټان په افغانستان کې خوندي شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې پر خپل کنسولګری تر بریډ وروسته په یوې خبرې کړې پاڼې کې وویل چې له افغان حکومت یې غوښتي چې د دې پیښې تحقیقات وکړي او مجرمین دې سزا په سزا ورسوي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی هم د بریډ په اړه ټلیفوني خبرې کړې او د تروریزم د ځپلو لپاره یې پر ګډې همکاري ټینګار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
د پاکستان حکومت په جلال آباد کې پر خپل کنسولګری وسلوال بریډ په کلکه غندلې او افغان حکومت یې په دې اړه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری وسلوال بریډ وکړ چې په نتیجه کې یوه افغان پولیس مړه او 15 کسان نور ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ ناوخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو په جلال آباد کې پر کنسولګری بریډ په کلکه ټکو غندلې او وایي چې له افغان حکومت یې په دې لړ کې تحقیقات غوښتنه کړې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي: موږ په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری بریډ په کلکه ټکو غوندو او له افغان حکومت هم غوښتي چې د پیښې تحقیقات دې وکړي، مجرمین دې په سزا ورسوي او د تحقیقاتو تفصیلات دې له موږ سره شریک کړي. که څه هم په دغه وسلوال بریډ کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه بریډ کې د کنسولګری ډیپلوماتان خوندي دي. یوازې یو تن د شیشې د ماتېدلو له امله معمولي ټپي شوی دی. پاکستان وایي چې له افغان حکومت یې همداراز غوښتي چې په دې هېواد کې د پاکستاني ډیپلوماتانو خوندیتوب یقیني کړي. له بل خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترهګري دواړو هیوادونو ګډ دښمن بللی او د تل لپاره د له منځه وړلو په غرض د ګډې همکارۍ خبره کړې ده. د صدر اعظم شریف له دفتره د خبر شوي بیان له مخې دا خبره ښاغلي شریف افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبرو کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری تر برید وروسته صدر اعظم شریف ته ټلیفون وکړ او د برید په اړه معلومات ورکړل. د صدر اعظم شریف له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي افغان ولسمشر صدر اعظم شریف ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستان د ډیپلوماتیکو ودانیو د خوندیتوب لپاره نور جدي اقدامات هم وشي. ښاغلي شریف د افغان ولسمشر په ځواب کې لاغه مننه او د جلال آباد په برید کې د وژل شو افغان امنیتي ځواکونو د مړینې له امله خواشیني څرګنده کړې او همدارنګه د تل لپاره د ترهګرۍ د ریښو ایستلو په غرض د ګډې همکارۍ ژمنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسولګری د برید مسؤلیت د ایشیا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنبی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د نورستان والی او یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په ولسي جرګه کې د دې ولایت وکیلان وسلوالو طالبانو ته د بیا رغونې دولتي پروژې سپاري او هغوی له همدې لارې تمویلې شي. والی کوښښ کوي چې په کومو ځایونو کې چې امنیت نه وي له دې وروسته به هلته د آبادۍ پروژې نه پلي کېږي. خو په ولسي جرګه کې د نورستان استازي بیا د والی خبرې په ځانونو لګېدلې تورونه ګڼي. په دې اړه نور جزئیات له سیمې د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په وانت ویګل ولسوالۍ کې غونډې ته وویل چې تر اوسه په یاد ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفین د وکیلانو لخوا د دولتي پروژو په پیسو تمویل شوي دي.
د دې لپاره چې صرف ټیکی واخلي همدغه منطقه کې طالبان ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی قوي کړم
بارود په دې باندې باندې راضي دي. دوی وته
بارود په دې باندې باندې راضي دي. په دې باندې باندې راضي نو شیم په دې باندې 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 راضي زنه نور د شې نشم زغمل امنیتي نه زغمای
نه
نشه زه تاسو د قرباني په مقابل کې طالب ته زه پیسې ورکم
نه نه خدا نه
خو. والی وای په تیرو دوو کالو کې د وکیلانو لخوا یوازې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت څخه په میلیونونو افغانۍ د سرکونو د جوړولو او ترمیم په نوم راوستل شوې دي.
په دې تیر دوه کلونو کې 138 میلیون افغانۍ یوازې د کلیوالي سرکونو په مورید کې د وکیلانو په توسل باندې دلته لګېدلې. 138 میلیون افغانۍ یوازې د یو وزارت انکشاف دهات نه په دې ولسوالۍ کې د وکیل صاحبانو په توسط مصرف شوي.
هغه وای پریکړه کړې چې لدی ورسته به د دولت پیسې د ولس د خیر خیګنې لپاره ولګول شي او د افغان ځواکونو قاتلینو ته به نه ورکول کیږي.
د دې ورسته زما پالیسی دا ده چې کوم کلی کې امن نه هلته هیڅ پروژه نه جوړه.
په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله واحد به وایي چې دوی هیڅکله هم وسلوالو مخالفینو سره مرسته نه ده کړې. که څوک اسناد لري دا په هر ځای او هر وخت کې پرې د لګېدلو تورونو سپیناوي ته چمتو دي.
دیو طالبان ته پروژه ورکي د دې صلاحیت زه نه درم چې دوه چت پروژه ورکم ځکه زه وکیل یم. پروژه حکومت ورکي هغه پروژه چې فرضاً دغه کلو کې ورکړ شوې د خلکو تقاضا او موږ د خلکو تقاضا حکومت سره شریک کړی حکومت هغه ته پروژه ورکړي چې زما شرکت ما پروژه راستلې او طالب ته ورکړي. یو هم که چا ثبوت وکړي زه ځان اعدام کړم اعدام ته تیار شم. یو موضوع زه هر ځای کې حاضر یم دې موضوع ته چې خپل استناد وکړم او انشاءالله زه په دې افتخار کوم چې ما خپل ولس ته کار کړی.
خلک وایي په نورستان کې داسې زیاتې پروژې شته چې په نومونو یې له دولت او مرستندویه ټولنو په میلیونونو ډالر او افغانۍ راوستل شوي، یا یې کارونه په نمایي کې پاتې دي او یا پرې هیڅ کار نه دی شوی، خو مرسته کوونکو دفترونو ته یې د نورو ودانیو تکمیلېدو عکسونه لیږل شوي او پیسې د شرکتونو د سختنانو او یو شمیر مسؤلینو ترمنځ ویشل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نورستان والی د خپل ولایت د ولسي جرګې غړي تورنوي چې د بیا رغونې دولتي پروژې طالبانو ته په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول سپاري. البته د نورستان د ولسي جرګې غړي دا تور په کلکه ردوي. بل لور ته د افغانستان په ولسي جرګه کې د فاریاب ولایت یو شمېر استازي د طالبانو لخوا د برمته شویو 1400 سرتیرو د خلاصون په برخه کې امنیتي ارګانونه په بې پروايي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی قرار نه دي ناست او په دې برخه کې هڅې روانې دي. دغه 14 کسه سرتیري چې دوی یې پکې بهرنیان دي د شاوخوا یوې نیمې میاشتې مخکې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وروسته لاغه چې هلیکوپټر یې بیړنۍ ناسته وکړه د طالبانو لخوا برمته شول. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې په فاریاب کې د برمته شویو افغان سرتیرو کورنۍ د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره شیبې شمیري، د افغانستان پولیسي جرګه کې د فاریاب ولایت یو شمیر استازي په یاده برخه کې امنیتي ارګانونه په بې تفاوتۍ تورنوي. په ولسی جرګه کې د فاریاب ولایت د خلکو استازي فوزی روفي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سرتیرو د خلاصون لپاره یې ان د لوړو لوړو امنیتي چارواکو ورونه هم ډبولي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
وزارت دفاع بسیار مخدم چندین بار رفتم از لوی دریسیس خواهش کردم از وزیر صاحب دفاع.
زخ پل تو زل دفاع وزارت تولارم د لوی دریسیس د دفاع لوزیر د کورنیو چارو لوزیر لدی طول نمی غشتن وکره چه پا ها قیمت کیجه پراخ عملیاتو کره چه دا خلق را خلاصی خطر او سه کما مثبت نتیجه ندور کره. دیر سلو پل آرزی دیر سلو
اما نتیجه مثبت نیست با حال بسیار سلو را میره.
د روان مریض کال د قوز د میاشتې په څلورمه یوې میولس هلیکوپټری د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تخنیکي عوارضو له امله بیړنۍ ناسته وکړه چې طالبانو سمدستي له یو ویسوالیو درې تنه ووژل او د دوه بهرنیانو په ګډون یې 14 سرتیري بندیان کړل. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي هغه مهال ازادۍ راډیو ته وویل چې تښتول شوي کسان له دوی سره دي او روغتیایي وضعیت یې هم ښه دی، خو برخلیک یې نه دی معلوم چې کیدای شي له بندي طالبانو سره د دوی تبادله هم د پریکړې یوه برخه وي. ومغوښتل د دې برمته شویو د وضعیت په اړه د وطلوالو طالبانو تازه نظر هم له ځانه سره ولرو، خو بریالي نه شو. په فاریاب کې د دغه برمته شویو کسانو یوه ویډیو هم خپره شوې وه چې د طالبانو په منګولو کې دي او د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه ښکاري. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دغو کسانو د خلاصون لپاره هڅې کوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په هر امکان باندې په هر شکل چې امکان وي د هغه په حقلا باندې دفاع وزارت اقدامات کوي او هغه په حقلا باندې په فکر کې ده. د اولې ورځې نه تر ننه پورې ټولې لارې چارې سنجول کېږي چې څنګه وکولی شي چې دا بندیان راغوشي.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د فاریاب ولایت استازي د غشان د غورمات په قضیه کې هم افغان امنیتي ارګانونه په بې پروايي تورنوي وایي چې که په نوموړي قضیه کې هم په خپل وخت سره اقدام شوی وای نو له لسګونو سرتیرو به سرونه نه پرې کېدل. دوی وایي که د قضیې په وړاندې هم ورته چلند وشي نو نتیجه به یې یوه تکرار شوې کیسه وي.
آزادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 خبري شي. د ماشام لوو د سهار ترو پوری بیا آشنا راډیو په همدې صفو اوریدل شي. اوس په ورشو پکتیا ته د شهر جوړونې وزیر چلوي پلان چلای یو پلاوی سره پرون پکتیا ته تللې وو. ژمنه یې وکړه چې د ګردي شهر ماستر پلان او د ولسوالیو لپاره تفصیلي پلانونه به عملي کړي. داود تپان له ګردي سره راپور لري.
د ښار جوړونې وزارت چارواکو پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د ګردیز ښار ماستر پلان تطبیق او د ولسوالۍ لپاره طرحه شوی تفصیلي پلان عملي کړي. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د ښار جوړونې وزیر ورسره پلاوی راتګ ته دار کلی ترڅنګ یاد کړه چې په پکتیا کې د نفوس په زیاتېدو باید د ښار او ولسوالۍ پراختیا ته ځانګړی پام وشي. د ارسلا په خبره چې جوړ شوی پخوانی پلان د کم نفوس لپاره و چې د نفوس په زیاتوالي سره د دې اړتیا لیدل کیږي چې نوې طرحې او پلانونه جوړ شي.
ضرورت ده چې زمونږ ماستر پلان انکشاف وکړي او هغه زوړ ماستر پلان ته دوی توصیه ورکړي. خوشبختانه چې دوی دا خبره موږ سره ومنله او همدا اوس یې وظیفه ورکړله خپل مامورینو ته چې دوی سره راغلي دي. دې سره په څنګ کې هغه شهرکونو ته چې موږ ورته ضرورت لرو لکه د معارف د مامورینو او د ماجرینو دې سره په څنګ کې هم وروسته د شهدا او د پاره چې کوم شهرکونه وکړ دي هغه خپل ستونزې مو سره شریک کړې.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې په پکتیا کې د شهرکونو لپاره ځانګړې طرحې جوړول او تطبیق په پام کې لري او په دې برخه کې د ښار جوړونې له وزارت څخه خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری رسنیو ته په خبرو کې وویل چې پکتیا ته د سفر موخه په دې ولایت کې د ځانګړو طرحو پلي کول دي. دا د په خبره تر دې مالا په پکتیا کې هغه ډول چې لازمه ده د شهرکونو ماستر پلانونو په پلي کېدو کې کار نه دی شوی او د دوی څه بداوي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي او خپل پروګرامونه تطبیق کړي.
ما په زوترین فرصت بالای ماستر پلان شهری ګردیز کار میکنیم.
موږ به په ډېرې تیزۍ سره د ګردیز په ماستر پلان کار وکړو. په نورو تفصیلي پلانونو چې د ولسوالیو لپاره اړتیا ده عاجل کار روان دی. تر اوسه پورې په ټوله پکتیا کې د ښوونکو لپاره یوه نمره ځمکه نه ده توزیع شوې چې دا موږ ته د منلو نه ده او موږ چې له دې ځای څخه ولاړ شو نو د معارف له وزیر سره به دا خبره مطرح کړو چې په نږدې راتلونکي استادان د شهرک توزیع شروع شي. د ښار جوړونې وزارت په دې برخه کې هم ستاسو په خدمت کې دی او لا به خپل کار نه زیات
صحبت میکنیم. وزارت شهرسازی در قسمت هم انشاءالله در خدمت شما است.
نوموړي په دې ټینګار وکړ چې ښار پراختیا او د ولسوالیو د ښارګوټو تفصیلي پلانونو په تطبیق کې به د ولایتي ادارې په همکارۍ ډېر زیات کار وکړي او خلک به هم سرمایه ګذارۍ ته وهڅوي. دا ولسمشر غني په کابینه کې د لومړی وزیر دی چې د خپلو کارونو او طرحو د پلي کېدو په موخه پکتیا ولایت ته سفر کوي او د ده د سفر په اړه کارپوهان وایي چې که چېرته کړې ژمنې او خبرې عملي کړي په نږدې راتلونکي کې به د پکتیا مرکز او ځینو ولسوالیو د ښارونو بڼې تغییر او د خلکو ژوند به له ډېرو اسانتیاو برخمن شي. داود تپان ازادي راډیو پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عارف عثماني پر استولې سمس کې لیکلي دي پاکستان په خپل د بریټ کړای شو ځان شو ثابت کړي. د دې ته اشاره نه کړي چې کوم بریټ ممکن مطلب به په جلال آباد کې د پاکستان له کنسول کړي سره بریټ وي. حاجی خان محمد د هلمند له ناوی لیکي که په افغانستان کې نوې انتخابات وشي موږ به ډیر خوشاله شو. ځاځي پر استولې سمس کې لیکلي دي نوې انتخابات مصرف لري مشکلات لري. حمید الله وطنوال لیکي د ورزګان له چوري څخه زموږ د ولایت وکیلانو خپلې شمنې نه دي عملي کړي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي اپوزيشن ښه خبره کړې ده چې بیا انتخابات وشي. عبید الله عبید له هلمند لیکلي دي طالبان دې سولې ته حاضر شي. د طالبانو سره د سولې مسله یو شمېر نور اوریدونکو هم په خپلو سیمو سونو کې راخستي ده. حمد الله رحمانی له هلمند لیکلي دي چې پاکستان په افغانستان کې سولې ته خوشاله نه دی. او یو بل اوریدون کې عبدالرحمن بیا لیکلی دی چې طالبان چیرته غواړي چې سوله وکړي نو دوی باید اور بند وکړي. د نورستان له مرکز پارون څخه نسیم دانش لیکلی دی د وانډ وایګل ولسوالۍ خلکو خبرو په تایید سره په خوښۍ سره زموږ د پارلمان وکیلان له طالبانو سره روابط لري او له هغوی سره همکاري کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د سپورت نړۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو دا مسله څېړلې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ به تر دې وروسته کوم پروګرامونه تطبیقوي څو د افغان لوبغاړو وړتیا نور هم پسې زیاته شي. د کور کلي اونیس پروګرام هم لرو خو 2:30 دي. لنډ خبرونه له صادق رښتینی څخه.
د انور الحق هادی په مشرۍ د افغان حکومت په وړاندې نوی جوړ شوی سیاسي اپوزیسیون د ولسمشری انتخاباتو د سمدستي ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. د ټولنیز عدالت غورځنګ لسګونو غړو او عام خلکو نن په یو لاریون کې د برېښنایي تذکرو د ویش غوښتونکو سوال ویل کېږي. دا لاریون وروسته له هغه په تاوتریخوالي بدل سو او پولیسو یې مخه ونیوله چې د لاریون کوونکو د حکومتي مشرانو عکسونه وسوځل. په پراخ کې له سړک یو خوړته د یو درې سو درې موټر باس د غورځېدو له امله څلور تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې یو موټر بم چاودنې 15 کسان وژلي او کم تر کمه 9 نور ټپیان کړي دي. او د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې نن چاودنې وسوي او ورسره جوخ ډزې هم پیل شوي.
وسم اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اړوس خوري. د سوداګری وزارت د نفتي موادو او بلند غاز ریاست هغه راپورونه ردوي چې د بهرنیو او افغان ځواکونو په نوم راوړل شوی تیل په آزاد بازار کې خرڅیږي. د دغه ریاست رئیس انجینر فرید الله شیرزی ازادي اړیکو ویل چې دا تیل او غاز د یو قرارداد لمخ چې د حکومتونو ترمن شوی راوړیږي.
مون په دغه باره کې هیڅ نه کوم مسولیت هم نه لرو او هیڅ نه کوم کار هم نه لرو. د قانوني پروسه ده، دولت له خوانه پروتوکول سوی ده، بهرنیانو سره دوی مافتی له دغه مالیه نه.
لدی وړاندې د ولسی جرګې غړي محمد نعیم حمیدزی لالی ویلی و چې ځینې شرکتونه همدا تیل او غاز راواردوي او بیا یې په ګټه په بازار کې خرڅوي. د کرنې مالداري وزارت مسؤلین وایي چې ساش کال په هیواد کې لږ تر لږه 3000 سړي خونې په 22 ولایتونو کې جوړې شوې دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ویل چې دغه سړو خونو په هیواد کې شنت جوړ کړي او تر ډیره د بزګر ستونزې هوارې کړي دي. د شغلی راشد په خبره دغه سړو خونو څخه کرنیز محصولات د هیواد بازارونو ته راوړل کیږي او د هغو توکو مخنی ولې ده چې له بهر افغانستان ته راوړل کیدل. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني شپته پله، یو پون 89 افغاني او 50 پله، یو یورو 40 افغاني او 10 پله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني شپته پله، زر ایراني تومان 13 افغاني او شپته پله او زر پاکستاني کلدار 410 افغاني.
د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې په یو کافي کې د 14 لکه بل غن شمیر کسانو ته مرشوب لاوشتي ده. د نتایج شوی راپورونو لمخې د جاکارتا په نورو سیمو کې هم 14 شوې دي. پولیسو د څلورو حمله کوونکو د وژلو خبره کړې ده. تفصیل له ملالی بشیر څخه.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې په سټار باکس کافي کې د حمله کوونکو لخوا 14 وسوې. دا د شار په منځ کې د غاڼې ګونې ځای دی چې پکې حمله کوونکو د پنځه بې پورت ل پولیسو سره نشته پایل کړي. د حمله په پایله کې غاڼې شمیر کسانو ته مرګ جوړ لواوښته. رسنۍ ناتایج سوي راپورونه ورکړي چې د جاکارتا په نورو برخو کې هم 14 سوي دي. د پولیسو په وینا د حمله پر مهال څلور حمله کوونکو ژوند له لاسه ورکړ او درې نور کسان هم وژل سوي دي. پولیسو له څو اونۍ راهیسې د ورته حمله په اړه خبرداري ورکاوه او ویلي و چې اسلامي سخت دریځ د لویو حمله تیاری کوي. د انډونیزیا د پولیسو سرمفتش انټون شارلیان د پنځه به پورت په جکارتا کې خبريالانو ته ویل
داري
مخکې د اسلامي دولت سختري زړل لخوا د وی حتمی حمله په اړه خبرداري راغلی وو او پاک سلمل کې موج ځنی کسان نیولې دي
سبلومنه ملکوکان پنانګاپان
دا حمله د 2009 کال راهیسې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د تشدد لمړی لوی پیښوي پر دوو هوټلونو د 2009 کال په حمله کې اوه کسان وژل شوی او تر 500 زیات ټپیان شوی وو تر هغه مخکې په 2002 کال کې په بالی کې پر یو کلب په حمله کې 202 کسان چې ډیری یې بهرنیان وو وژل شوی وو د انډونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو د تلویزیون لالارې په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حمله په ښکاره توګه د عامه نظم ګډوډولو او د خلکو ترمنځ د بیر خپرولو په مقصد شوی ده ویدودو لویدید جاوا ته په رسمي سفر تللی او له حملو وروسته په بیړه جاکارتا ته ستون شو په سیمه کې د بانک یو ساتونکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې 15 حمله کوونکي ولیدل چې پکښې درو کسانو په کافې کې چاودنی وکړې د د پوینا دا کسان ځانمرګي بریدګر وو خو د پولیسو سرمفتش انټون شارلیان دا خبري رد کړې چې حمله کوونکو ځانو ته چاودنی ورکړې د ویلي چې د حمله کوونکو شمیر نه دی معلوم حمله کوونکو لاسي بمونه او ټوپکونه درلودل او لږ تر لږه یو یې پر موټر سایکل سپور وو د شارلیان په وینا درې ملکی کسان وژل شوي دي د جاکارتا د پولیسو د ویان محمد اقبال په وینا څلور حمله کوونکي وژل شوي او مړي یې ترلاسه شوي دي د لومړی چاودنی وروسته د توریزم پر ضد د پولیسو او حمله کوونکو ترمنځ نشته پیل شوه دوه ساعته وروسته د سټار بکس کافې نږدې دوهمه چاودنه وسوه دا څرګنده نه ده چې چاودنه به میوه که د کنټرول سوي چاودیدونکو موادو په وسیله سوې وه
امریکا غواړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې دوه مهم ښارونه بیرته ونیسي امریکا وایي د موسل او رقه ښارونو د بیرته نیولو لپاره به ځانګړي ځواکونه د عراق له پوځ او له معتدلو وسلوالو یاغیانو سره همکاري وکړي جزئیات تر رضوان مراد پر راپور کې
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د امریکا شاوخوا 200 ځانګړي کمانډو سرتیري به د عراق د موسل ښار په بیرته نیولو کې له عراقي ځواکونو سره ګډ عملیات وکړي اشتن کارتر تیر اورس په کنتاکی ایالت کې امریکایي پوځیانو ته په وینا کې ویل واشنگتن به د سوریه د رقه ښار په بیرته نیولو کې د سوریه د نظام له مخالفو معتدلو یاغیانو سره همکاري وکړي د عراق موصل او د سوریه رقه ښارونه له ډېر مودې راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې په کنټرول کې دي کارتر ویل رقه او موصل ښارونه د اسلامي دولت په نامه ډلې پوځي مالی او ایدیالوژیکي مرکزونه دي د امریکا د دفاع وزیر وای له داعش څخه د موصل او رقه خارونو تر نیولو وروسته به متحده ایالات په عراق او سوریه کې د هغو نورو سیمو د نیولو لپاره پوځي همکاري وکړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې لاندې کړي دي اشتن کارتر زیاته کړه چې نوموړی براتون کې اونې د دې نوي پوځي عملیاتو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مهمو غړو د دفاع له وزیرانو سره خبرې وکړي خود متحده ایالاتو د غلو رتبه پوځي مقام وی له داعش څخه د موصل او رقه خارونو نیول به ژر او اسانه کار نیوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پروانونه کې کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې واشنگتن به په عراق او سوریه کې د داعش د ځپلو لپاره له دغو دوړو هیوادونو سره په ګډه کار وکړي ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو 1300 سرتیري په راتلونکو څو میاشتو کې د عراقي ځواکونو او کورت پېشمرګ عملی شو د روزنې او د داعش پر ضد د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو په هدف عراق ته واستول شي
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه خواهی نمانی ندیمانی
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
تاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط په کابل کې غونډه جوړه شي تیر دوشنبه ورته غونډه د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو په ګډون په اسلام آباد کې ترسره شوه د ازادي په سپو کې پروګرام کې نن همدا د سولې هڅې چېړو تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړي او په دې پروګرام کې برخه واخلئ د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د ویر پر مهال د یو دود مسله چېړل شوې خو تر دې خبرونه مخکې سفی الله ستانکزی د سپورت اونیس پروګرام وړاندې کوي
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته په یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کې ماته ورکړه. افغان ټیم به له دې وروسته څه کوي او په کومو لوبو کې به برخه اخلي په دې اړه درته یو مرکه خبرو او همدارس به د افغانستان د پاور لفټینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه درته رپورټ خبر کړو چې په هند کې د سپروتو کپ نړیوال جام ګټلی دی چې پکې 15 هیوادونو تکړه غاړو برخه اخیستم. لومړی برا شو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې وروسته شلاوریزه لوبه هم له زیمبابوې وګټله. دا لوبه د یک شنبه په شپه په شارجه کې وشوه او افغان ټیم وکړی شول 214 منډې په شلاوریزه لوبه کې چې یو تاریخ او ریکارډ دی د زیمبابوې ټیم ته هدف ورکړي. زیمبابوې ټول لوبغاړي په 134 منډو له لاسه ورکړل. د دې لوبې لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد محمدي وکړي چې په یوې شلاوریزې نړیوالې لوبه کې دا د محمد شهزاد محمدي لپاره تر ټولو ډېرې منډې او په نړۍ کې هم په څلورم مقام باندې تیزې منډې یعنی اتلز دی. شهزاد محمدی ویل چې دی یوازې او یوازې د شاټ د وهلو لپاره میدان ته کته شوی و. اخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې اوس وخت افغان ټیم د دې توانایي لري چې له نړیوالو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي او وتوانېږي چې هغوی له خطر سره مخ کړي. دا دویم ځل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې جام ګټي. خدا ځلې دوه جامونه ترې وګټل، یو د یو ورځنیو لوبو او بل هم د شلاوریزو لوبو. په یو ورځنیو 15 لوبو کې افغانستان درې لوبې وګټلې چې تفاوتونه یې له زیمبابوې نه ډېر زیات وو. افغانستان په دې بریاو سره وتوانېد په نړۍ کې په یو ورځنیو لوبو کې لسم مقام او په شلاوریزو لوبو کې نهم مقام خپل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مو مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې دغه بریاوې د افغان ټیم دراتلونکي لپاره څومره ښه زیری ورکوي.
هم چې د افغانستان په کرکټ بورډ سره د افغانستان کرکټ لوبډلې وشو کوله چې د نړۍ ستر هیواد زیمبابوې مات پری تاسو ورته چې موږ دوه سیریزونه د لوبل په دوه سیریز نړیوال سیریز د الکوزی او همدا شانتي شلاویس الکوزی جام سیالیو کې موږ زیمبابوې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په لومړي کې تاسو ورته چې موږ په پرله پسې ډول باندې زیمبابوې په دوه لوبو کې ماته کړله، خو بیا لږ وروسته زیمبابوې هم خپل هڅه پیل کړه ترڅو جام په خپل نوم کړي. افغان لوبغاړو پرېده خودل چې دغه جام ترې وګټي. واقعا چې افغان لوبغاړو په خپل ځای باندې ډېره ښه وړتیا له ځانه وښودل او سره څنګ کې په شلاویز جام سیالیو کې هم تاسو ولیدل چې موږ لوبغاړو له ځانه ښه وړتیا وښودل، هر لوبغاړي په خپل ځای باندې نتیجه ښه وه او بل اخره دغه سیریز هم 2-0 باندې وګټه او انشاءالله چې
بله مننه ښاغلی هوتک. افغان ټیم د دغو بریاو سره به بل اخره په نړۍ کې کوم کوم ځایونه واقعا خپل کړي او تر څومره پورې به په دغو ځایونو باندې پوخ ودرېږي افغان ټیم؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ولید افغان کرکټ بل لوبډله په رینکینګ کې هم پورته لاړه، د کرکټ نړیواله شورا په درجه بندۍ کې هم ماشاءالله پورته ولاړله او همدا ډول ورته ویل شو چې په راتلونکي کې موږ خورا مهمې لوبې په مخ کې لرو، لکه نړیوال جام همدا شانتې نورې مهمې لوبې لرو. په هغې کې به د لوبغاړو روحیه ډېره ښه اوسېږي او ورسره څنګ کې چې د افغانستان کرکټ بورډ دا پلان لري تر څو په راتلونکي کې بشپړ غیتوب ترلاسه کړي، په هغه برخه کې دغه بریاوې ډېره مرسته زموږ سره کولی شي، د کرکټ نړیوالې شورا توجه موږ ته زیاتولی شي او همدا راز ورته ویلی شم چې په کچې موږ کومو بشپړ غلو هېوادونو سره لوبې ترسره کوو هغوی هم ډکه کوي، ولې په دې چې هغوی ولیدل چې د افغان لوبغاړو کې وړتیا شته او د دې وړتیا لري چې د غټو هېوادونو سره لوبې ترسره کړي، نو په بېلابېلو برخو کې انشاءالله زموږ سره مرسته کولی شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پلانونه څومره واقعا هم پلي شوي دي؟ ځکه چې لا هم په ځینو برخو کې خلاوې موجودې دي، مثلا په هغه دوو لوبو کې په بیټنګ کې ضعیفه بیټنګ وشو. څومره به افغان کرکټ بورډ هڅه کوي چې دغه د اوسني ټورنمنټ که څه هم یو بریالی ټورنمنټ و خلاوې به ډکې کړي او راتلونکي نړیوال جام ته به چې بالاخره که احیانه نووزي له کوالیفاینګ راونډ نه د قوي ټیمونو سره به مخ کېږي، د هغوی سره به څه پلانونه لري او بالاخره
څومره به دغه خلاوې ورډکې کی افغان کرکټ بورډ
د افغانستان کرکټ بورډ هم همدا پلان ده چې دغه د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره چې لوبې اخلي ترسره کوي دا په همدې خاطر باندې تر څو د لوبغاړو په وړتیاو کې ښه والی رامنځته شي او د لوبغاړو هغه ځینې ستونزې چې په برخه کې لري په هغه باندې کار وشي او تر څو په راتلونکي کې موږ زموږ لوبډله د ټول تجربو څخه برخمنه شي نو ان شاء الله چې د خپل پرتله زموږ لوبډله کې ډیر مثبت تغیرات راغلي دي او افغان کرکټ بورډ پلان کوي چې خپل لوبډله لپاره هم نور هم دغه شاتې لوبي پر را واچوي.
مرکمو په ګډه واورې د اوس به هم را شو د پاور لفټینګ اتل ولایت د افغانستان د پاور لفټینګ ملي ټیم لوبغاړو د سوبروتو کپ کلاسیک اوپن لوبو چې نړیوالې لوبې وي لومړی مقام خپل کړ. دا لوبې د هند په جمشیدپور کې وشو چې افغان ټیم وکولای شول د 1500 هیوادونو ترمنځ د سرو زرو و میډالونه او د نقره یو میډال وګټي او اتل ولی خپل کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړي د سوبروتو کپ نړیوال جام وګاټه. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی د هند له جمشیدپور ښار چې دغه سیالۍ هلته ترسره شوې وي ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په دغو لوبو کې د سرو زرو او د نقرې یو میډال ترلاسه کړ. نوموړي د هغو لوبغاړو نومونه واخیستل چې په دغو سیالیو کې د سرو زرو او نقرې میډال ګټلی. د دې لوبو د سرو زرو میډالونه سمد جلالی په 1.5 کیلو کې، عزیز احمد هم د سرو زرو میډال وګټه، شریف آرام د نقره میډال واخیست، استاد وزیر سخی په 115 کیلو وزن کې د ماسترانو په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګټه، جاوید رحمانی په 140 مثبت کیلو کې د سرو زرو میډال واخیست، محمد الله کټوازی هم د ماسترانو په ډله کې په مثبت 140 کیلو ګرام وزن کې لومړی شو د سرو زرو میډال واخیست. د سوبروتو کپ کلاسیک لوبې د هند کلکتې په جمشیدپور کې د جنیوري له 15 متر نه هم روانې وي چې پکې 1500 آسیایي اروپایي او امریکایي هیوادونو برخه اخیستې. په دغه لوبو کې د افغانستان څخه 12 لوبغاړو او یو روزونکی یعنی د فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی برخه اخیستې. که څه هم افغان لوبغاړي له ډیرو امکاناتو برخمن نه دي خو د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي چې له ډیرو هڅو سره سره وتوانېدل دغه مقام ته ورسیږي. ښاغلی صدیقی وویل چې هغوی د دغو سیالیو لپاره شپږ میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او لوبغاړي په قرنټین کې وو. د یو یک څام افغان لوبغاړي ل ډیرو امکاناتو برخمن نه دي خو له لوب سره د مینې په خاطر دغه میډالونه افغانستان ته ګټلې دي. د یو افغان او بهرنی امکانات په هغه حد کې د مقایسه وړ نه دي چې پری خبري وکړو. ل شک پرته دا مستقیم تاثیر کوي په لوبغاړو باندې. خو دا چې په افغانستان کې ل سپورت کول سره مینه زیاته او هم د سپورتي ادارو رهبری سم ده دا د لامل شوی چې مونږ تل په نړیوالو ډګرونو کې د پام وړ لاسته راوړنې وکړو. د افغانستان د پاور لفټینګ ملي لوبغاړو نه یوازې د سوبروتو کپ ګټلې دي بلکې څو وخت مخکې د امریکا په لاس ویګاس کې هم نړیواله تلولي ګټلې و. افغانستان د پاور لفټینګ تنکی ځوانان په نړۍ کې لومړی او لوی عمر لرونکي ځوانان په نړۍ کې دریم مقام لري. د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی دی ولرې.
کلای
جوړون کې فرشتہ مرسل
د کور کې خبرونه ته خرغلی چیرې مړی ژوند دی یا نورو داسې مراسمو ته چې ډیر لګښت غواړي له مخکې نه د څو کورنۍ لخوا یو څه پیسې ټولې شوي وي کومې ښېګڼې لري؟
ډیر کورونه دي چې هغوی د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي. نو دغه به هغه رواني فشار د له منځه وړلو یوه ښه طریقه وي.
حواله بدون سره سم د کوم خبر په پام کې نیول ضرور دي چې ناروغي نه مخنیوي وشي.
توخیګم تودې جامې اغوندم کله چې د باندې راوځم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې هوا سړه او توده نشي.
درنګ اوردونکو د افغانستان اکثره خلک ډیر کم عاید لري. دغه موخه په وخت کې د تهران وی چې پیسې لکوم کړی لچای وغړي د هم دې ستونزې د حل لپاره په ځینو سیمو کې څو کسان سره یو ځای کیږي او د پریکړه رسیږي چې را میاشت به یو څه پیسې د سپما په توګه سره ټولوي او ساتي به له دې پیسو به بیا د ضرورت په وخت کې کار اخلي. په پیل کې د پغمان اوسیدونکی محمد داود ناظم د دې کار په ګټو خبرې کوي.
ډیر کورونه دي چې هغوی د سبا او د بیګا ډوډۍ ته حیران وي. څه خاصه په دې هیواد کې چې داسې له دودونو ډک هیواد ده تقریبا په غو باندې چې مړی وشي یو لک روپۍ یا زیات یا کمې هغوی په هیڅ صورت نه لري. طبعا داسې یو شي ته ضرورت لري. ځینې شیان په اسلام کې نشته خو موږ په ځان باندې الزامي کړي دي. الزامي خیراتونه دا البته هغه شیان دي چې موږ خپله په ځان باندې فرض کړي دي. نو کبه چېرته دا صندوق هم نه وي او دا رواجون هم په ټولنه کې موجود دي، دې ته منحج دي فرض وکتل شي نو بیا ستونزه څو چند زیاتی. نو دغه به هغه رواني فشار د له منځه وړلو یو ښه طریقه وي.
که چېرې هغه کسان چې بې وزلي دي له مخکې نه پیسې سره ټولې نه کړي نو د اړتیا په وخت کې قرض کوي چې دا کار هم سخت دی.
که څوک له چا نه قرض مو اخلي باید هغه بیرته ورکړي. نشي کولای چې تر هر وخت پوری وغړي هغه قرض لزان سره وساتي. اتحادیه کې لس لس روپۍ کسره یافته کې واچي هغه لس روپۍ د هر نفر ډېر زیاتې پیسې کېږي. کله چې کوم نفر په کومه منطقه کې اوسېږي او داسې مشکل ورته مخکې دراسي نو هغه هېڅ مشکل لري زه خپل اتحادیه نه پیسې لاسته راوړي او بله هېڅ کومه ستونزه ورته مخې ته نه راځي.
په ځینو سیمو کې بیا خلک پیسې سره ټولوي کله چې ښادي غام یا نور مراسم وي نو دې ته یې اندېښنه نه وي چې خرڅ او مصرف به څنګه برابروي. د کابل اوسېدونکی سید ملبر ته وایي چې دوی څو څو روپۍ څه ډول سره ټولوي او کله دینه چې دوی په خپل کې پیسې نه ټولولې لکه مستند سره مخ وو.
مثلا 100 روپۍ 50 15000 دا پیسې ټولېږي ضرورت ورته پیدا سي. هغه سړی واده لري، هغه سړی مړ ژوندی لري، کولی شو چې له دغه جنه هغه سره کومک وکړی شو و آینده هغه بل چاته احتیاج نه سي. بې کفنه مړی پاتې شي او ژوندی واده ونه سي کړی هغه بې وزات وي، پیسې نه لري. دا د هغه دپاره دا پیسې ضرورت دي. مخکې هم هغه به داسې کېده چې دا پیسې به م ټولې نه کړي. هر چاته به په دې کلي کې به یو مستعد وای چا به پیسې درلودې چا به نه درلودې. د هغه به مثال مړی بیچاره ډېر کفن ته به مایرانو هغه به ته یا به یې له چا نه په سود راوړې یا به یې له چا نه په قرض راوړې. هغه به داسې ورځ چې ادم مړی به خاک سه 5 ورځې لس یو میاشت بعد به سړی ورغی او هغه به یې کلک ونیو چې زه کوه دې ما پیسې هم مجبور و چې د ځان کالي خرڅ کړی مال یې خرڅ کړی کم قیمت خرڅ کړی یا یې مځکه والی وه مځکه یې تینولې وه. یعنی داسې و چې ډېر خلک په دې کې دې ته مجبور و چې اکله یې پېښه تکتېدلی ما هغه شی درلود چې هغه ورته یې په قرض کې د مړي یا د ژوندي ورکړه.
د پکتیا په منګلو کې بیا له پخوانه دا دود و چې خلکو به د مړي او ژوندي لپاره له مخکې نه پیسې سره ټولولې. عبدالاحد منګل وایي هغو خلکو چې پیسې به یې نه درلودلې د کور وسایل به یې راوړل هغه کس ته یې ورکول چې ټولې شوې پیسې به یې ساتلې.
یو انداز کوي یو چونه کوي د پیسو د اجناسو حتی غویان یا خوسۍ ورکوي پسونه ورکوي که څوک نقد پیسې لري نقد پیسې ورکوي. خو تر اوسه پورې دغه زما تر وړکتوب پورې چې زما پی ای دي اکثره بعض وخت به پتر ټایپ چې ډېر رواج و تلویزیون نه و دغه ټایپونه و رادیوګانې و دا شیان به هم چا ورکول چې دغه بعض خلکو به چې طلا څه شی لرل یا سیکې به یې لرل پخوانۍ طلا او دا شیان به یې لرل هغوی اکثره یوه اعتمادي شخص یا کورنۍ به ساتل چې هغه کورنۍ به ټولو خلکو ته د اعتماد وړ وه. ماسرتوب یې په دې کې و فرض کړئ یو څوک به مړ کېده په ډېر لرې ځای کې، یو څوک به مریضېده په ډېر لرې ځای کې، پاتې کېده ترانسپورټ به هم ضعیف و. دوی به دې لپاره هم پیسې لرلې. هغه مړی به د ډېر لرې ځایونه رساوه په همدغو پیسو. ماسرتوب یې په دې کې دی چې یو شخص یوې کورنۍ دې ته زور نه رسېده، مړی پاتې کېده او د دې مړ پیغور لکه د تبریز په حساب بل ټبر هم ورکوه چې ستاسو مړی په فلاني ځای پاتې شي. په دې وخت کې ډېر ماسر تمامېدل.
په ځینو نورو سیمو کې بیا د پیسو په ځای هغه څه سره ټولوي چې د خیرات لپاره په کار وي لکه لرګي او داسې نور شیان. نورې خبرې د بګرامۍ اوسېدونکی سالار راته کوي. هغه لومړی د پخوا پاک لغه کېږي.
خو وختو کې چې اوسي یو مړی به اوسو په کوم ځای کې په یوه کریا کې بیا به نور خلکو خدای وس یو سړی به پیسه دار و قرض به ورکولی به پټی بګروي ترنیو یا به مثال بیا کوم وخت هغه وګټلی ورته ور به کړي. خو قرض و داد به ورسره کړم. مثال که چا کفن به هم ورته کوي که خیرات هم کوي که هر څه وخت خپل کومک به ورسره کړي چې لوسه به کېده بیا به چې ډېر نه وسو د خیرات هغه مړی سکاتو کفن او دا شی به ورته وکول خیرات به بیا چې ورته وشي څه دا چې بیا وک نه اند لرگی کمک سر کی مثال ده هر چی کمک سر کی زن دو پیسه که کم مثال یا مسکینی اگر یه سال پسی ور کی به پرتای گرفت نیست مثال می آورده است مثال دا پرتای خوری اندازه سر شلایی اگر بیاد لاشی مزدوری وی که بیاد سر سر پسی خلاصی که بیاد خبر پرتای خلاصی خب مخکی ود نیستی بی
قدر من آوردن کو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com قدر من آوردن کو اوس چې هوا د ورځې لخوا څنګه څنګه ګرمه او د شپې سړه وي نو اکثره خلک په تیره ماشومان ډیر ناروغه کیږي تر ټولو لوی علت همدا د هوا بدلون وي نرګس هغه څوک ده چې ماشومان زکام شوي هغه به راته ووایي چې بچي څه حالت لري
د یخه څه سول دا خونې تودیې وي چې د باندې به م راویسته یخې هوا به ووله چې ګرمي و په یخ کې کې کوچنی بس په دغې ال کې راسه مریض سي بس دا ځګرې تخته سي ستونی یې راته بند سي ډېر خرپۍ کوي تبه یې سي دغه یار توده هوا چې سي بیا یخه هوا سي مشکشن بس په دغه حالت کې مریضان مریضانې
خو ډېرې میندې بیا دا په پام کې نیسي چې په سړه او توده هوا کې ماشومانو ته کومې جامې ور واغوندي د ماري او ورپسې زینب خبرې اورو
داسې لباس غوانه غوندو چې هغه نازک لباس وي او دی مریض شي نه پنډي ډېر او نه ډېر نازک د شپې د خوا به مې ډېر نه پټوله ځکه چې ما دی ډېر پټولی دی خوله کول که ما دی بیرون راایستل د کوټې هوا یخه وه کمپل پر واچوه داسې کمپل به مې پراچوه چې د یخې نه وساتل شي
دغه ځای خو یخ هلته په کندهار کې یخ نه و اوس دلې بیا د هغه پنډ پنډ کالي وشان ور واخیستل اوس هغه راغوندو پنډ جراپې ور پښه کوو دا خولیانې ور په سر کوو پنډ پنډ درشیانې را ونیسي یخې ونوي د شپې به لاندې ښه پنډ نالي ور اچومه ښه ده ښه پنبی اوس سربېره ښه پنډ توس یا تلتک پر اچومه په شپه کې دوه وارې درې وارې پټومه لڅېږي خو اوس خو موږ دلې راغلي دغه ځای هوا نه رامعلومېږي هلته په کندهار کې مو ایله کول مازګره خوای اوس لا نه ایله کوو ډېر یخ یې زکام کېږي
که چېرې د جامو اغوستلو ته پام ونه شي نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم ناروغه کیږي ټوخېږي او سینه بغل وي برېښنا یو ورته ستونزې سره مخ ده هغه اوس له ناروغۍ نه وروسته ځینې خبرې عملي کوي
زه خپل البته لومړی باید زه خپل ځان څخه شروع درته وایم ټوخېږم تودې جامې اغوندم کله چې د باندې راوځم هم د ماسک څخه استفاده کوم چې سړه هوا تنفس نکړم یا هوا سړه او توده نشي په لاره کې بلاپوش اغوندم چې ما به د هوا بدونه لګېږي
د خصوص دونکو وکمه هم وایي چې اوس هوا سات په سات بدلیږي نو په دې نو شپې دلې چې کله سار له کور نه راځو څه ډول جامې واغوندو
کله چې دغه هوا سړه وي او ورو د تودېدو په لور ځي نو دغه وخت کې خلک کله چې سهار د کور ووځي نو دوی ګرمې جامې اغوندي بیا کله چې بازار ته ځي دوی ګرمې کېږي نو بل ورځ دوی تصمیم نیسي چې باید دوی سهار له خوا ګرمې جامې واغوندي نو زه هم دې سره مخامخ شوی یم چې مثلا همدغه شپه ورځو کې کله چې زه راغلم دفتر ته ما ګرم کالي اغوستي او ځان یو ډول راته ښکاره کېده ځکه چې هوا ګرمه او ما هم ګرم کالي اغوستي وو بل ورځ چې ما نازک کالي واغوستل نو هماغه وه چې زه یخ وهلم او ناروغه شوم هغه څوک چې لږ نازک طبیعته دي او زر ناروغه کېږي کالي واغوندي او د هغې سر باندې باید یو داسې یو ګرم کالي واغوندي چې هغه که هغه ایسه هم کې مثلا د هغې لاندې نور کالي ولري چې مثلا که ګرمي واوسي خپل بالاپوش ایسته کې وکولی شي چې دوی راحته وګرځي یا باز ښار او بازار کې واوسي دغه زما تجربه وه نور ته اوس دغه سپارښتنه کوم او زه هم وروسته له دې عمل پرې کوم
سر شارا تحال اوایا وی بار سر شارا تحال اوایا وی بار سر شارا تحال اوایا وی بار سر شارا تحال اوایا چی بیا سر کسی سمی راگلی چی بیا سر کسی سمی راگلی ولی ولی راگے سکی دنیا میں